The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد پسر کپا مو کړی د دې ساده مهمو خبرونو لندېستا د پاکستان د پاوز د کور کمانډرانو بغونډه کې پریکړه شوې چې د تراګری پر ضد جګړه به بغیر لس توپیر روانه وي خو په ورته وخت کې د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاوز په یو پوستا ځانمرګې بریډ شوې چې پکې د پاکستان 15 پاوزیان ژوبل شوې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیمي ادارو د بندولو او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې. طالبانو لا غبرګون نه دی ښودلی خو حامد کرزي د امنیت شورا د دریځ هرکلی او تایید کړی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کال وروستۍ وینا کې د دغه هیواد پارلمان ته وویل اوکراین د روس ته یرغل په وړاندې د یووالي او میړانې له امله په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی او د اوکراین ملي رنګونه په نړیواله توګه د بهادرۍ سمبول ګرځېدلی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان پوز د کور کمانډرانو غونډه کې پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به بغیر لس توپیر روانه وي او د پاکستان ولس د هیلو مطابق دا ستونزه حلوي. د پوز د عامو اړیکو څانګې یا ایس پی آر لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې د پوز د مشر آصف منیر په مشرۍ دغه غونډه په پوزي مرکز راولپنډۍ کې شوې. د پوز لوړپوړو مشرانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد جګړې د بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د کل عدم تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند ختمولو اعلان وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز په یو پوستا ځانمرګې بریډ شوی چې پکې د پاکستان 15 پوزیان ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په روانه دسمبر میاشت کې دا دریم ځانمرګې بریډ دی. له دې نه وړاندې دوه ځانمرګې بریډونه په میرانشاه کې شوي وو. د شمالي وزیرستان پولیس دا ځانمرګې بریډ تاییدوي او وایي دا ماخام د میرالی تحصیل ای پی او کجوري سیمو ترمنځ امنیتي عسکرو په پوستا شوی. د میرالی پولیس تاڼۍ وویل د لومړنیو معلوماتو تر خه یو ځانمرګي د بارودی توکو نه ډک موټر د پوز پوستي سره جنگولای او ځانلو زولای. په سمدستي توګه د دې بریډ پړه لا کومي وسول ډلې پر غاړه نه داخستي. خو تیر میاشت تحریک طالبان پاکستان حکومت سره د اوربند ماتولو په امنیتی ځواکونو د بریډونو اعلان کړی و او خپل وسوالو ته امر کړی و چې په هر سیمه کې باید امنیتی ځواکونو باندې بریډونه پیل کړي. یادې ډلې په ورستیو کې د یو شپږ نورو پیښو پړه هم منلې ده. د پاکستان د خزانې مرکزی وزیر اسحاق ډار منلې ده چې دا وخت پاکستان د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی خو هیواد به دیوالیه نشي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان اوس مهال د سیاسي ګډوډۍ د خراب اقتصادي حالت سره مخامخ دی. د زر مبادله ذخیره د اتو کلونو تر ټولو لاندې کچې ته رسیدلې او روپیې په پرله پسې ډول د فشار لاندې ده. ډار وویل موږ اقتصاد سنبالو ګواکې حالات هغه شان نه دي څنګه چې په 2018 کال کې وو. هغه وخت زموږ سره د زر مبادله ذخیره وشت عرب ډالر و. په دې اوسنی بد حالت کې د حکومت غلطی نه ده، ستونزه په نظام کې ده. پاکستان کې مخ په زیاتیدونکو بهرنی او قرضو د بیرته استنولو په توان پښتنې راولاړیږي او تیرونی د پاکستان د مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم د اتو کلونو تر ټولو ښکته کچې یعنی شپږ اعشاریه یو ارب ډالرو ته رسیدلې ده. او هم تیرونی نړیوال ریټینګ ایجنسی د پاکستان ریټینګ د بی درجې څخه تر ټولو لاندې د سی 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 پلس سطحې ته غورځولې چې ښیي د هیواد اقتصادي حالت خراب دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم ادارو د بندولو او په غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو لا غبرګون نه دی ښودلی خو حامد کرزي د امنیت شورا د دریز هرکلی او تایید کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 28 په یو اعلامیه کې د طالبانو د حکومت هغه پریکړې د بنیادي ازادیو او بشري حقونو په زیان بللې دي چې د ښځو پر تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه کړې وي. د امنیت شورا 15 غړو غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې د کار کولو د خزو د منکولو په اړه جبر اندښنه څرګنده کړي او وایي د طالبانو د پریکړه لافغانانو سره د دوی د کړو ژمنو او د نړیوال ټولنې د هیلو خلاف کار دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې تشپګم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د بندیز پاړه هم اندېښنه تکرار کړې ده او په ټولنه کې یې د ښځو او نجونو د بشپړ برابر او معنا لرونکي ګډون غوښتنه کړې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د کال وروستۍ وینا کې دغه هیواد پارلمان ته وویل چې اوکراین د روس یرغل په وړاندې د یووالي او میړانې له امله په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی او د اوکراین ملي رنګونه په نړیواله توګه د بهادرۍ سمبول ګرځېدلی. د اوکراین پارلمان ته د شروع چهارشنبې په ورځ د زیلنسکی دغه وینا د هوایي بریدونو له امله یو ساعت وځنډېدله. زیلنسکی په خپلو خبرو کې وویل په هر هیواد او هر لویه وچه کې کله چې تاسو آبي او زیړ رنګه وینئ نو تاسو پوهیږئ چې دا د آزادۍ لپاره دی، د هغوی لپاره چې نه تسلیمیږي، هغه چې درېدلی، هغه چې نړۍ یې سره متحد کړي او هغه چې ګټونکي به وي. هغه زیاته کړه نړۍ دا آزادي لیدلې او دا په اوکراین کې د جګړې په ډګر له لاسته راوړنو ښکاري او د اوکراین له ټول پوځ څخه یې مننه وکړه. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د لوی کمشنر دفتر ویلي چې په اوکراین کې د روس ته یرغل له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمیر 1300 ته نږدې شوی چې 6,304 کیایي وژل شوي چې 429 ماشومان وو او پاتې یې ژوبل شوي دي. دوی دا هم وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کره شمېره تر دې هم زیاته ده، خو د جګړې له لومړۍ وکر خو د کره شمېر ترلاسه کول اسانه نه دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه موردل دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستان پوز د کور کمانډرانو غونډه کې پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به بغیر د څه توپیر روانه وي او د پاکستان ولست هیلو مطابق دا ستونزه حلوي. د پوز لوړ پوړو مشرانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد جګړې د بیان په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د کل عدم تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند ختمولو اعلان وروسته په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ راپور له اسلام آباد څخه د ریبي خبریال الیاس خان راکوي.
د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد جګړه جاری ساتلو باندې زور ورکړی او ویلي دي چې د اولس هیلو لمخې بغیر د څه توپیره به دا ناسور ختموي. د پوز د عام اړیکو څانګې ISPR لخوا د شروع چهارشنبې په شپه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د پوز مشر جنرل آصف منیر په مشرۍ کې په پوځي مرکز راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه. په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد بغیر د څه توپیره جنګېدو او د پاکستان د اولسو د هیلو مطابق د دې ناسور د میز نه اوړلو پریکړه وشوه. د پوز لوړپوړو مشرانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد بیان په یو داسې وخت کې راغلی چې د کلدم تاریخي طالبان پاکستان TTP لخوا د اوربند ختمولو اعلان وروسته په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. 13 اونۍ اسلام آباد کې په یو ځانمرګي برید کې د یو پولیس افسر په شمول درې کسان مړه او تر لسو پورې ټپیان شوي وو او د برید پړه کلدم تاریخي طالبان پاکستان منلی وه. TTP چې د پوز لخوا ورته په یو فیصله کن اپریشن کې په پراخه کچه ماتې ورکړې شوې وه، تیر کال د افغان طالبانو په افغانستان کې په واک کې راتللو وروسته په افغانستان کې خوندي پټ ځایونه منتلي او له هغه ځایه دا ډله په پاکستان کې د خپلو ترهګریزو عملیاتو لارښوونه کوي. اسلام آباد د TTP دغه پټ ځایونه سره کرخه بللې او د کابل په نوو واکمنانو یې فشار راوړی چې پر ضد یې اقدام وکړي. کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستان د صبر کاسا د TTP د اډو پنیولو د کابل نسلا کېدو لوچې په کمېدو ده، ځکه چې د بارانو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د امریکا روستي سفر په ترس کې ویلي وو تاریخي طالبان پاکستان لپاره سره کرخه ده او پر ضد په ګامونه اخستل کېږي. د امنیتي چارو کارپوهان ګڼي چې د پوز نوې قیادت به دا سنجیدګۍ سره اخلي او پر ضد به پراخه عملیات وکړي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې سیڑون کے پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری وائی
سال میں یہ جو نئے چیف ہیں یہ تو بہت ہی فوکسڈ آدمی ہیں اپنے پروفیشن پر. ان کی کوشش ہوگی کہ یہ جو خطرہ بڑھ رہا ہے.
دا پوز نو مشر یو ڈیر پیشور انسان دے او هغه په هڅه کوي چې دا کومه خطره رس تر بل په زیاتې دودا په دې اړه سمدستي اقدامات واخیستې شي او دا خلک دلته نه اوتم بول شي او افغان پولی ته هم خاص پاملرنه ورکړي شي. ډاکټر حسن عسکری زیاته کړه دې سره په کابل کې د طالبانو حکومت سره هم دا معامله په سیاسي کچه اوچتول پکار ده او طالبانو حکومت ته دا باور ورکول پکار دي چې صرف پاکستان ستاسو دوست دی او کچري ستاسو دا تګلاره وي چې ٹی ٹی پی دی په کولاو مټ د هر څه کوي نو بیا تاسو پوه شئ چې په نړۍ کې تاسو یوازې یی. د غیر رسمي معلوماتو لمخې د 15 اگست 2021 نه 14 اگست 2022 ترمنځ پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو لخوا د کابل نیولو څخه نږدې یو کال په دې موده کې په ټول پاکستان کې په 250 بریدونو کې 433 کسان وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په میرالي کې د پوځ په یو پوسته ځان مرګ برید شوی چې پکې د پاکستان 15 پوځیان ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په روانه ډیسمبر میاشت کې دا دریم ځان مرګ برید دی. له دې نه وړاندې 2 ځان مرګ بریدونه په میرانشاه کې شوي وو. په دې اړه نور حال زموږ له همکارې کلسوم کاکړ څخه اوري.
د شمالي وزیرستان پولیس دا ځانمرګي برید تاییدوي او وایي دا د شروع یا چهارشنبې په ماښام د میرالي تحصیل ترمنځ د امنیتي عسکرو په پوسته باندې سوی ده. د میرالي پولیس تھانه ویل د لومړیو معلوماتو تر مخه یو ځانمرګي د بارودي توکو زډاک موټر د فوج پوسته سره ټکر کړی او چاودنه کړې ده. پولیس چارواکي د برید سره سم پولیس او نور امنیتي ځواکونو د پیښې ځای ته رسیدلي او پلټنې یې پیل کړې دي. وایي دا پیښې له ځایه په کم شواهد لاس ورغلي د هغو په ساسپا د پیشي پلټنه کیږي. د دوی په وینا په پیښه کې ژوبل فوزي عسكر په فوري توګه میرالي سیمه کې فوزي روختون ته وړل شوی. خوایي په اړه فوج دوی سره نور معلومات نه دي شریک کړي. د پاکستان فوج په دې اړه سن نه دی ویلي خو په سیمه کې امنیتي سرچینو وایس اف امریکا دی وسره شریک کړو معلوماتو کې ویلي ځانمرګي برید کې 15 فوزي عسكر ژوبل شوی. سرچینه وایي په ژوبل عسكرو کې صفائی محمد عثمان، صفائی اس ان اس ایف، صفائی محمد عثمان غنی، صفائی ذاکر شاہ اور صفائی سجاد علی شامل دی. پسندسی دوگا د دې برید ذمہواری لیاکمی کوسلوالی ډلې په غاړه نه راخسته. خو تر هغه طالبان پاکستان په ورستیو کې د یو شمیر نورو پیښو ذمہواری منل را. تیر میاشت تر هغه طالبان پاکستان حکومت سره تر اور بند ماتولو وروسته د بریدونو اعلان کړی وو او خپل وسلوالو ته امر کړی وو چې په هر سیمه کې باید امنیتی ځواکونه باندې بریدونه پیل کړي. په شمالي وزیرستان کې شش کال د لسم ځانمرګي برید دی چې زیاترو بریدونو کې فوج وعده کړی شوی او د زیاتو ذمہواری طریقه طالبان پاکستان منلې ده. په شمالي وزیرستان کې ورستۍ ځانمرګي برید د دسمبر په 19 میرانشاه کې شوی وو چې پکې د فوج یو عسكر او دوه ملکی کسان وژل شوی وو. له دغه برید 15 ورځې وړاندې په 14 دسمبر په میرانشاه کې ځانمرګي برید کې د فوج په وینا یو فوجي عسكر او یو لاروینی وژل شوی وو او اته عام ملکی وګړي پکې ژوبل شوی وو. په شمالي وزیرستان او په پیوستو سیمه کې د نا امنی د پیښې چټک سوي او په تیر یو اونۍ کې د خیبر پښتونخوا په بنو لکه مروت جنوبي او شمالي وزیرستان ترڅنګ بلوچستان صوبه کې د پاکستان په امنیتي عسکرو یو شمیر بریدونه سوي چې پکې د پاکستان فوج افسرانو په ګډون ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبلا اوښته ده. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ګولیا دوشنبه په ورځ یعنی کې د دسمبر په 16 د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع ډیر اسماعیل خان کې یوې دستوري د پوینا کې ویلي وو سو ورځو کې بعد د کامی سلامتي غونډه را بلل کیږي او د صوبایي حکومتونو او امنیتي ځواکونو په مرسته به تر هغهري خطر ختم کړئ سي.
د بلوچستان حکومت له وفاق څخه غوښتنه کړې ده چې د امنیت لپاره د پی این اف سی ایوارډ کې 1% ورکړل شي. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې د دوی صوبه هم د ترهګرۍ سره مخ ده او هر کال د امنیت لپاره له 30 څخه تر 500 ارب روپۍ لګوي. وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویل چې د امنیت په لړ کې خیبر پختونخوا ته هم د این اف سی څخه صبر خبر کول کیږي، باید بلوچستان ته هم ورکړل شي. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په راپور کې.
د صوبایي کابینې غونډه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ کې وسوله. وزیر اعلی وویل چې بلوچستان د بارني هیوادو له لاسوهنو سره مخامخ دی. د ده په خبره حمله دې کباله د تراګري پیشي دلته ډېرې زیاتې سوي دي. چهار کال دوی د کلنیزې مالی بودیجې له 40 څخه تر 50 ارب روپۍ د منعمان لپاره ځانګړي کوي او دغه ډول په صوبه کې د ملیشه قواو او د نورو ادارو ته هم د سکیورټي په مټ کې یو لویه برخه ورکول کېږي. وزیر اعلی دا خبره هم کړله چې دوی دلته په صوبه کې یوازې د پرمختیا لپاره له 70 څخه تر 80 ارب روپۍ ځانګړي کوي چې دا د صوبې لپاره ډېرې کمی دي. د بلوچستان اعلی وزیر کوارډینیټر بابر یوسفزای په دې باب وایي
بای کابینه کې د اجنډې کې دا شی چې منظور شوی ده دا اس دا ټایم بلوچستان غ ډیر سخت ضرورت ده. بلوچستان حکومت هر کال 40-50 ارب روپے خالی سیکیورٹی کے خرچ کئی صوبے کے امن امان لپاره خرچ باید کی دادی کے وفاقی حکومت چې دی د NFC ایوارڈ سره مشتدا حصہ برا کئی کہ دا ٹائم تا معلوم ده بلوچستان ډیر سینسیٹیو صوبہ ده. بلوچستان کے حالات ډیر خراب دي. وفاق هم سره لښ کومه کی وکي اور بلوچستان دا ټایم ګر سره زیات قربانیان چې ورکي هغه بلوچستان ورکي.
د دیپای چارو څېړنکار امیر رانوی چې په بلوچستان کې اوس بلوچ وسلوالو د مزار بلوچ په نامه باندې اوس د تریک طالبان سره هم یو ځای سوی دی دا د صوبې لپاره نور هم د تشویش وړ خبره ده. کچیری سرحدي ستونزې زیات شي نو دا به لوی چیلنج وي او تر دې وړاندې په نوشکي کې هم یوې ډلې د تریک طالبان پاکستان سره د یو ځای کېدو ادعا کړې وله. په بلوچستان کې بلوچ وسلوالې ډلې تریک طالبان او داعش ډېر فعال دي. دوی د صوبې په لورو پرتو سیمو کې خپل عملیات کوي. د تریک طالبان پاکستان له لورې زیات شمېر بریدونه کوټه پښتني سیمې ژوب لورلایي پشین او چمن کې ترسره کېدلې خو اوس د دفاعي چارو څېړنکاران وایي دا کېدای شي چې و بلوچ سیمو ته هم انتقال شي او دغه ډول مکران ډیویژن چې د کیچ پنجګور او پر گوادر باندې مشتمل دی په دې کې هم د امنیت ستون نوري زیاتې دی سي. بلوچستان د مزګ په لحاظ باندې د ټولو پاکستان 30% برخه لري. دا وی ولورته له افغانستان او له ایران او بل ورته بیا له سمندر سره ګډه اوږده پوله لري. د صوبې 50% برخه غرونه دي. د بلوچستان د کورونو چار وزارت وی چې سش کال هم په بلوچستان کې 20% د تراګری پیش زیات سوي دي. حمید سمسور وی وی دیوا کوټه.
درنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خزو ونجونو د تعلیمي ادارو د بندولو او په غیر سرکاري ادارو کې د خزو پر کار د بندیز پاړه شدید اندېښنه څرګنده کړي. طالبانو دې ته لغبرګون نه دی خودلې خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د امنیت شورا د دریز هرکلی او تایید کړي. تفصیل یې بارکوال میاخیل راوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 28 په یو اعلامیه کې د طالبانو د حکومت هغه پریکړې د بنیادی ازادیو او بشري حقوقو په ځان بللې دي چې د ښځو پر تعلیم او غیر سرکاري ادارو کې د هغوی پر کار د بندیز په اړه کړې دي. د امنیت شورا 15 غړو په غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې له کار کولو د ښځو د منع کولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې او وایي د طالبانو دا پریکړه له افغانانو سره د دوی د کړو ژمنو او د نړیوالې ټولنې د هیلو خلاف کار دی. په اعلامیه کې لیکل شوی دا به د ملګرو ملتونو په ګډون په هیواد کې د بشري مرستو پر فعالیتونو ژور او سم دستي اغیز ولري. د مرستو رسولو لړۍ او روغتیايي کارونه به ورو کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه هم اندېښنه تکرار کړې او په ټولنه کې د ښځو او نجونو د بشپړ برابر او معنا لرونکي ګډون غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې ژر تر ژره د نجونو بند سکولونه خلاص کړي او په دې برخه کې خپل چلند بدل کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا اندېښنو ته تر اوسه رسمي جواب نه دی ویلی خو تر دې مخکې په پوهنتونونو کې د ښځو د تعلیم او په غیر سرکاري ادارو کې د هغوی د کار د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کړی او د دواړو پریکړو سبب یې د ښځو لخوا د حجاب نه عملي کول ګڼلې دي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریځ سم بللی او هرکلی یې کړی دی. حامد کرزی پر خپل رسمي فیسبوک او ټویټر پاڼو په لنډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د پرمختګ او ګټو په خاطر دی ژر د نجونو تعلیمي ادارې پرانیزي. په بیان کې راغلی د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو د حل او د کورونیو د ژوند د حالاتو د شوالي لپاره له سرپرست حکومت غواړم چې د میرمنو د کار په مسله کې پر خپل پریکړه له سره غور وکړي او په هیواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د نجونو د سکولونو او پوهنتونونو د بندېدو په اړه د طالبانو پریکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولې دي. د امریکې، سعودي او پاکستان په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو او د اسلامي همکارۍ سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش هم په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د بندیزونو د ژر تر ژر ختمېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلي ګوتیرش د نهه یا سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي، پر ښځو د طالبانو وروستي محدودیتونه له بشري حقونو سرغړونه ده او هیڅ جواز نه لري، باید بیرته واخیستل سي. ښاغلي ګوتیرش لیکلي، له ولسي ژونده د ښځو او نجونو د ایستلو او د هغوی د غلي کولو کارونه د افغان ولس وړتیاو ته د ډیر زیات زیان او خنډ سبب کیږي. د طالبانو حکومت د 2020 کال په ستمبر کې تشپژن ټولګي پورته د نجونو سکولونه بند کړل او د روان کال د دسمبر پر شلمه یې په ټولو سرکاري او شخصي پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو زده کړې تر بل امر پورې وځنډولې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ویلي، د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې به د نوي تعلیمي کال په شروع کېدو سره په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو او سکولونو د خلاصېدو په اړه جدي پریکړه وسی. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
د پاکستان د خزانی مرکزی وزیر اسحاق ډار منلی چې دا وخت پاکستان د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، خو هیواد به دیوالیه نشي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان اوس مهال د سیاسي ګډوډۍ، د خراب اقتصادي حالت سره مخامخ دی. زر مبادلې ذخیره یې د 2 کلونو تر ټولو لاندې کچې ته رسیدلې او روپۍ یې په پرله پسې ډول د فشار لاندې ده. په دې اړه په تیره خبرونه کې زموږ همکار نصر الله په اسلام آباد کې د ټي وی له خبریال ارشد حسین سره خبرې کړې.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پرون یو خبری کانفرنس هم کړی او هغه دا باور ورکړو چې پاکستان چې کم د کال 2019 کې د ایم ایف پروګرام د قرض لوزنامه لاسلیک کړی و، نو پاکستان دې تجمن دې چې په دغه پروګرام به عمل کوي او دا به سر ته رسي او د دې چې کم شرطونه دي د ایم ایف نو هغه به هم پوره کوي. یا دغه شانته چې کوم د خزانه مرکزی وزیر دی سردار، هغه نن د شورو پرز چې کوم سحر د پاکستان سٹاک ایکسچینج یو د سپوره وا هغه ته د اسلام آباد نن لیک پنیغه په انلاین باندې باندې وینا کړی دا، او په دغه وینا کې د سردار په خپل خبرو کې دا منلی دا د تسلیم کړی دا چې دا وخت پاکستان د ډیر سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی. پاکستان د ډالرې نشته، ډالرې د بهر نه ناراضي، او خو هغه ور سره دا اندېښنې هم د خلکو رد کړي دي چې غني پاکستان به دیوالیه کیږي یا د پاکستان اقتصاد به سقوط کوي. هغه ویلي دي زه دا ثابتول شم چې پاکستان به په اقتصادي توګه نه دیوالیه کیږي، او هغه ور سره دا هم ویلي دي سردار چې خپل دین نه خبرو کې چې پاکستان ژوند دی چې کدايه مخ د پروګرام څومره هم سخت دی، دا غي شرطونه هم څومره هم سخت دي، او هغه تاجران ته دا باور ورکړی دی چې پاکستان به دغه پروګرام پوره کوي، د دې شرطونو باندې عمل کوي او دا به سر ته رسوي، او د پاکستان اقتصاد چې کم دا وخت د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی د دې نه باغه دا ویلي دي، بلکې دا دعوی کړی ده چې پاکستان به دغه مشکل نه روباسي. نو د دوانو مشرانو دغه کومې خبرې چې وي که پرونی وي که نه نه وي، نو دا په پاکستان کې هغه اندېښنو ته ځواب و چې دا وخت په وخت ویل کېږي چې پاکستان اقتصادي حالت خراب دی او دیوالیه کېدو اړه روان دی.
یو طرف ته کړه دیوالی کېدو په خپل نوم راځي، نو خلک ډیر پریشان کیږي، بیا خلک چې کوم انویسټمنت کول غواړي یا حالات دی په ملک چې کوم وسیږي، په دې حالاتو کې د حکومت د طرف نه دا بیان نه راتلل، خو په دې اړه باندې د پاکستان په اقتصاد په اړه باندې اقتصاد پوها څه نظر لري؟
د وزیر اعظم صاحب چې کوم دا پرونی بیان او یا د مرکزی وزیر د خزانه چې کوم نننې بیان دی، نو دا دی په تکرار سره بار بار وایي او دا انویسټر تا یا پانګا چونکو تا یا کاروباریانو ته دا ډاډ ورکوي چې پاکستان به د ایم ایف پروګرام پوره کوي او دیوالیه کیږي نه. خو چې زمنګ د لیتو کې رو سو میاشت راس، بلکې د کله نه چې د حکومت نوې راغلې د پواک کې اتحادي، نو زمونږ د اقتصاد پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغه خو دې کې هوایي چې شک نشته چې پاکستان په سخت اقتصادي مشکل کې مخ دی، او پاکستان اغه دا هم اندېخنی خې زنی پوهان دا اندېخنی خې چې دا موجوده مشکل حل نشو د پاکستان دایمه سر چې کوم پروګرام د زړه ښکار دی هغه پرځې نشو یا پاکستان ته د دوستو هیوادونو په وخت پیسې را نه لې نو دا احتمال او دا خطر شته چې یې پاکستان په اقتصادي توګه دیوالیا شي دا شانتي مونږه د اقتصاد پوهانو سره خبرې کوو خو ورسره ډېر شونه ښکار دي زب خپل کتونکو ته ویم چې پرې تیرو اتو کلونو کې د پاکستان چې کوم زر مبادله ذخیره ده نو هغه ډېر زیاته کم شوې ده او دا شپږ ارب ډالر ته راغلې ده چې د یوې میاشتې د درآمداتو ضرورت هم نه پوره کوي دا شانتي چې په پاکستان ته کوم د بهر ملکونو نه بهر ملکی پاکستانیان چې کوم التکار کوي هغه ریمیټنسز یا ترسیلات راګي نو په هغه کې هم په دې کال نیم کې تقریبا 40% کمې راغلې دي دا د درې سلور عربو چې د میاشتې راتللې دا دوه عرب ډالرو ته د میاشتې راغورځېدلې دي دا شانتي کو د اقتصادي حالت تاسو خبره کوي نو د تیر څو ورځو راځي دا خبرونه به تاسو هم کتلې وي زمونږه کتونکو هم کتلې وي لیدلې وي لوستې وي چې په پاکستان کې کوم د موټرو جوړولو کارخانه دي د اسمبلینګ یا د شانتي نورې کارخانه دي د ټیکسټایل نو هغه په خپل عملیات بندوي هغه اپریشنز بندوي ولی چې په پاکستان کې ډالر نشته امپورټ د شدید بحران سره مخ دی هغه ته پیسې د بانکونو نه جاری کیږي حکومت بندیز لګولې د سٹیټ بانک چې امپورټرانو ته د ال سی کولاول لپاره پیسې نه ورکوي او دا هم نننې خبر دی چې د پاکستان چې کوم د ونډو بازار د سٹاک ایکسچینج دا دوه مرز د چیرې هغه منفي رجحان سره مخ دی مندی د پکې نن 1500 د پاس پوینټونو د ونډو بازار را غورځېدل دي
ډیر زیاته مننه
درنو اوردونکو راپورونه مو اوریدل او وس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
امریکای په اوکرين د روس د زورګیری تر مخه اوکرين کې د کیدونکو ظلمونو د تپوس کولو او مظلومانو سره د انصاف کېدو غوښتنه کړې ده په اوکرين د امریکای د حمله نه میاشتې او شوې په دې موده کې د روس فوج په اوکرين کې په زرګونو بي ګناه خلک وجلي یا جوبل کړی دي د اوکرين یو کروڑ ډیرش لک خلک بي کور شوې دي د اوبو او د بجلی د رسد غونډې د بنیادی اډاني وسیلې یې هدف کړی دي هسپتالونه سکولونه او د عامه استوګنې ځایونه ویشتي دي او تاریخي خارونه لوټي لوټي کړی دي د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې په عالمی سطح د جرایمو په لړ کې د انصاف د پاره د امریکای مقرره خصوصي زنانه استاد بیت وان شیک خپل یو بیان کې ویلي دي چې په اوکرين شوی زورګیری کې د اوکرين په هر هغه سیمه کې په منظمه طریقه جنگي جرمونه کې دل شامل دي چرته چې د روس فوجونه اچولې شوې دي سفری مرمن وان شیک دا هم ویلی دی چې مونږ ته معلومه شوې ده چې د روس په ولخه کې پرتو عام خلکو او په جنگي قیدیانو باندې نه یوازې سخت تشدد کیږي بلکې د دې تشدد د پټ ساتلو کوششونه هم کیږي د زیاته کا مونږ له داسې خبرونو هم راغلي دي چې عام خلک په داسې حالت کې پتې زندې وجلې شوې دي چې لاسونه شاته تړلې شوې وو او مونږ داسې مړي هم لیدلې دي چې د زور زیاتی کې دوه نخې په موجوده وي سفری وان شیک خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې په خلکو باندې په جنسي بنیادونو بوګنون کې ظلمونه کیږي چې پکې خلکو او ماشومان سره د جنسي تیری کې دوه واقعیات هم شامل دي د اوکرين د ستر سرکاري وکیل دفتر د وړاندې نه په زرګونو داسې واقعیات په ګوته کړی دي چې هغه د جنگي جرمونو په شمار کې راځي د روس د حکومت په باب له دا خبرونه هم راغلي دي چې د اوکرين په خلکو جسمانی او نفسیاتي اړون بلونتيري چې پکې د سرسری مقدمو چلولو ورستو د خلکو د پانسي او د ماشومانو په شمول په لوی شمیر کې د اوکرين د خلکو روس ته د لیګلو واقعیات هم شامل دي روس ته لیګل شوی ماشومان د روس کورانو سره په زبردستۍ سره په جون کولو مجبورول شي دا خبرونه د اوکرين په هر هغه علاقه کې د تشدد او د زور ظلم منظر پیش کوي چرته چې د روس فوجونه تلي دي د روس فوج هم دا قسم تشدد او زور ظلم په چیچنیا شام او جارجیا کې هم کړی دی امریکا په اوکرين کې د کیدونکو ظلمونو د تحقیقات کولو د لپاره په بین الاقوامي سطح د کیدونکو یو شمیر کوششونو مرسته کوي په دې کې د جرایمو د مقدمو د سماعت کوونکو بین الاقوامي عدالت لخوا روان تحقیقات هم شامل دي اوکرين د دې عدالت اختیار منلې ده په اوکرين د ټینګ نظر ساتلو د لپاره د متحده قانونو یو کمیشن هم جوړ کړی شوی دی او د بشري حقوقو په باب له متحده قانونو یو دفتر د اوکرين د حالاتو برابر څارنه کوي یورپی ملکونو او خلکو د یورو جست نومي نتورک د سوري لاندې یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی یورو جست نتورک اوس خپل ترمیمی قوانین وضع کړی دي. د دې تر مخه به یورو جست نت ورک د جرایم بین الاقوامی کمیشن ته اوکراین کې د کیدونکو ظلمونو ثبوتونه پیش کولې شي. دین علاوه امریکا د اوکراین د ستر سرکاري وکیل دفتر سره په اوکراین کې د روس دروانو ظلمونو واقعیتو لا د دستاویزی شکل ورکولو د پاره هر ممکن امداد کوي. دا ټول کوششونه ډیر سودمن او اهم دي. ټول دنیا یقینا چې اوس په اوکراین کې د روس د ظلمونو د تپوس کولو په اهمه نقطه یو موټی شوی دی.